تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم دوستانو، د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه، زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې حمید رکیندا سره په تخنیکی برخه کې همکاري لري، او چې د هند د دفاع وزارت یو هیئت کابل ته راغلی، یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاریو په اړه ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان په ایران کې یو ځل بیا د افغانانو د په اعدامولو اندېښنه ښودلې. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې سپینې ماڼۍ په مصر کې د تشدد د پراختیا له امله اندېښنه ښودلې، او وایي چې په دوو سیاسي قطبونو د دې هیواد وېش خطرناک حد ته رسېدلی. نن په بیروت کې چې د حزب الله د ډلې مرکز بلل کېږي، درنه چاودنه شوې ده، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
له کندهار راپورنه وایي چې په دې ولایت کې د ملیور د یو سرتیر درې امریکایي سرتیر ژوبل کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې سولې ته کښېني، او د غور سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان او د کوټې شورا یو غړي وژلي. پوره خبرونه واوري. له کندهار راپورنه وایي چې په دې ولایت کې د ملیور د یو سرتیر درې امریکایي سرتیر په ډزو ژوبل کړي دي. د کندهار د هوایي لیوا قمندان عبدالرزاق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه په همدې قمندانۍ کې سوې. که څه هم نوموړي د پیښې د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وایي چې د پیښې علت لفظي شخړه وه. د په دې اړه لا نور جزئیات نه دي خبره شوې، خو چارواکي وایي چې د پوځ د سرتیر له درو کال راهیسې د ملیور د پلیکو کې وظیفه اجرا کړې او د لغمان ولایت اوسېدونکي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د روژې مبارکې میاشتې تر رسېدو سره په خپل پیغام کې پر وسلوال مخالفینو غږ کړی چې د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کیننګ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي، هغه کسان چې بې ځایه پر خپلو مسلمان ورونو حملې کوي، دوی دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي جیمز ویلي، امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي تر څو په دې هیواد کې جګړه ختمه شي. له دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی و چې له جنګ جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د جګړې لشکیل خوا وغوښتل چې په روژه کې افغانان د امن په فضا کې عبادت ته پرېږدي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو هغه خبرې رد کړې چې ویلي یې وه که د انتخاباتو قانون د روانې لمریزې میاشتې تر پایه تصویب نه سي، دوی به د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې انتخابات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت نه دی چې د انتخابات قانون له پامه وغورځوي.
وویل چې دا د مانوي پورې اړه نه لري، دا د مجلس او اوس مشترک کمیسیون پورې اړه لري. خازاز موږ هم ترام داده چې څومره عاجل کېږي چې دا انتخابات تنه د مانوي پورې اړه نه لري.
مشرانو جرګه خبرې ورسته تر هغه کوي چې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل که د انتخاباتو قوانین د چنګاښ میاشتې تر پای پر تصویب نه سي، دوی به یې پر ځای د ولسمشر له تقنیني فرمان څخه کار واخلي. اوس د ولس جرګې او مشرانو جرګې یو ګډ پلاوی د انتخاباتو په قوانینو کې د اختلافاتو پر حل کار کوي. او د غور سیمه ییز مسؤلین وایي افغان امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان او د دې ډلې د کوټې شورا یو غړي وژلی دي. د غور ولایت د امنیت قومندان دلاور شاه نن ازادي راډیو ته وویل د قومندان مولا عبدالله نومیدي چې تېره شپه افغان ځواکونو په پسابند ولسوالۍ کې د عملیات پر وخت له دوو نور ملګرو سره وواژه. امنیتي مسؤلین وایي دغه عملیات افغان او د افغان ملي او سیمه ییز پولیس لخوا سوي چې دوی ته پکې ځان نه دی رسېدلی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال دی څخه واوري.
نن په بیروت کې چې د حزب الله د ډلې مرکز بلل کېږي، درنه چاودنه سوې ده. د حزب الله د ټلویزیونی شبکې المنار په ګډون د لبنان بیلابیلو ټلویزیونی شبکو د چاودنې له امله د تلفاتو خبر ورکړې دي. د المنار په حواله چاودنه په یو موټر کې د ځای پر ځای شوی او چاودونکو موادو له امله شوې ده چې دغه موټر د مسلمانانو د یو مرکز په پارک کې درول شوی و. د چاودنې له ځای په ټلویزیونی رپورټونو کې لیدل کېږي چې د بیروت ښار د بیرلابت په سیمه کې د دې چاودنې له امله د تور دود خپور شوی دی. یو شمیر لبنانی چارواکو چې نومونه د اخیستل شوی دا لا نه ده تایید کړی چې چاودنه په یو موټر کې د چاودیدونکو موادو له امله وه. په سوریه کې د رژیم مخالفینو تر هغه وروسته په لبنان کې د حملو خبرداری ورکړ چې د حزب الله وسله والې ډلې د بشار الاسد د رژیم په پلوي په سوریه کې عملیات پیل کړل. سپینې ماڼۍ په مصر کې د تشدد د پراختیا له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې په دوو سیاسي قطبونو د دغه هیواد ویش خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جک کارني پرون په واشنګټن کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د امریکا حکومت په مصر کې د تشدد د هرې پیښې او د زور زیاتۍ ته د خلکو د تحریکولو هره هڅه په شدت غندي.
We will take the time necessary to review the situation, to observe.
دا وای موږ به د وضعیت د څرنګوالي او د پرمختګ د ویلار د منډلو لپاره د مصري چارواکو هڅې څارو او د دې لپاره لازم وخت اخلو. بیا به له کانګرس سره مشوره کوو. هغه وخت به بیا د قانون په چوکاټ کې او د خپلې پالیسۍ د غوښتنو له مخې خپل مسؤلیتونو ته کتنه وکړو.
Mindful of our policy objectives.
واشنگتن هر کال د مصر پاوستا یو شاریه 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان پر نوې فکر نه کوي چې په بیړني ډول له مصر سره د مرستې د پروګرامونو بدلولو کې به د امریکا ګټوي. متحده ایالاتو د مصر پر پاوز شخ کړی دی چې له ډیر زیات څخه کار واخلي. رپورټونه وایي د استانبول گیزا پارک چې په وروستیو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پکې وشوې تر پرانیستل کېدو لنډه موده وروسته بیرته وتړل سو. د استانبول ښاروال پرون ماښام د تقسیم چوک ته نږدې د گیزا پارک د بیرته پرانیستلو اعلان کړی و او خلکو ته یې خبرداری ورکړی و چې په دې پارک کې له هر ډول غیر قانوني ونډو ډډه وکړي. خو ویل کېږي چې پرون ماښام بیا هم اعتراض کوونکي پکې د راغونډېدو په حال کې و. خو پولیسو د خلکو د شړلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی، پر خلکو یې اوبه پاشلې او د ربړینو مرمیو ډزې یې کړې دي. تر دې لنډه شېبه وروسته پارک ته بیرته تړل کېدو اعلان وشو. د روسیې د شمالي قفقاز په جمهوریت داغستان کې یو ژورنالیست چې پر سیمه ییزو چارواکو د انتقادونو په خاطر ډیر پیژندل سوی و وژل سوی دی. په دغه ژورنالیست د داغستان په مرکز مخچقلا کې ډزې شوې دي. داغستان د پولیسو ویاندی نن وویل چې د احمدینابیګ احمدینایوف په نوم دغه ژورنالیست د سیمې د یوې اونیزي مرستیال مدیر و او نن سهار د ناڅرګندو حمله کوونکو لخوا په خپل موټر کې وژل سوی دی. پولیس وایي چې شایي د قتل د له ژورنالیستیکي هڅو سره ارتباط ولري. په شمالي امریکا، لاتین امریکا او د افریقا په لویدیځ کې مسلمانانو نن د روژې مراسم پیل کړل. خو اوسش کال د نړۍ څخه باندې 1.5 میلیارد مسلمانان په داسې حال کې د روژې مبارکه میاشت پیلوي چې په اسلامي نړۍ کې له نامنیو څخه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په روژه کې د سوریې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي چې روژه په اسلامي کلیز کې له هغو څلورو میاشتو یوه ده چې جګړه باید پکې بنده شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې کې د نړۍ مسلمانانو ته د سوکالۍ هیله کړې ده. د سپین ماڼۍ خبر پاڼه د اوباما له خولې وایي چې امریکا د هغو خلکو په څنګ کې ولاړ ده چې د داسې یوې نړۍ د جوړولو هڅه کوي چې ټول انسانان د تشدد له ویرې پرته په هغه کې چې په څه شي اعتقاد لري عمل وکړي. او د کاناډا په ستر ښار تورنټو کې د شدید باران له امله په زیاتو ځایونو کې د برېښنا جریان پرې سوی، سیلونه راغلي دي او په ښار کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامولو اندېښنه څرګنده کړې او په عین حال کې بیا د مشرانو جرګې له افغان حکومت غوښتي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام مخه ونیسي. دفاع وزارت وایي کابل ته د هند راغلی پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتي همکاریو ټینګار کړی. په روانه خپرونه کې اوري چې د اورزګان د چارچینو پخوانی ولسوال نن سهار نامعلوم وسلوالو ویشته دی. په جنوب کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کوټې شورا وسلوال طالبانو ته امر کړی چې په هر ولایت کې د لږ تر لږه یو ولسوالۍ ونیسي.
د دې سپریټ په شورا فیصله کړې و چې په هر ولایت کې به یو ولسوالۍ دی ونیسي.
په مصر کې د وروستیو سیاسي تحولاتو حال هم درکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبل میدان ورسې شي پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سحر لونه د مخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلان په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامولو اندېښنه څرګندوي. په تهران کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې ایران په وروستیو کې 12 افغان زندانیان اعدام کړی دي. په خو هم ایران په لسګونو هغه افغانان اعدام کړی چې اکثره د مخدره موادو قاچاق په تور نیول شوی دي. بل خو د مشرانو جرګې ځینې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له دولت یې غوښتي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام مخه ونیسي. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلینو په ایران کې د افغانانو د افغان مهاجرینو یا کډوالو د اعدامولو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې افغان کډوال په ایران کې په عادلانه توګه نه اعدامیږي. او همدارس د دې کمیسون د صحافي دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهال افغان کډوال چې هلته په اعدامیږي دوی مدافع وکیل اته نه لري. شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي
مختلف
د رپورټونو له مخې په د لومړی ځل نه د چ په ایران کې افغان کډوال یا افغانان د رقم اعدامیږي، بلکې په دې تیرو لسو کلونو یا څو کلونو کې لسګونه تنه افغانان اعدامیږي. او همدارس نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اکله د ایران په حکومت باندې انتقاد وسو. همدارس په افغان حکومت انتقاد وسو چې سناتورانو ویل چې ولې افغان حکومت د ایران د دا ډول عمل په وړاندې اقدام نه کوي. یو شمېر سناتورانو ویل چې باید کډوالو چار وزارت او بهرنی چار وزارت په ډیپلوماسي د ډیپلوماټیکو اړیکو لارې له ایران سره خبري وکړي. د هدایت الله رهایی یو تن له دغو سناتورانو نه د افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې اړه هرڅه نظر سکیږي او جدي اقدام وکړي.
د ایران حکومت زمونږ یو شمیر هیوادوال اعدام کړی دي او په دې حق له د افغانستان حکومت چوپتیا غوړه کړي او هیڅ کاری هم نه دی کړی. د ایران سیاست د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د کډوالو په حق له د وژلو، ترور او وحشت سیاست دی. خو افغان حکومت تر اوسه د ایران د دې کار پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی او حتی د ډیپلوماسۍ لارې هم خبري نه دی ورسره کړی.
مراد صاحب، مغختل د دې مسلې په اکله د چې د سناتوران د غوښتنه کړې ده په دې اکله د بهرنی چار وزارت او د کډوالو چار وزارتونو نظر هم واخلو. خو تر دې مهاله چې موږ دوی سره اړیکه نیسو بریالي سوي نه یاسو چې دوی نظر واخلو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. جمیله ظریف وه چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په اړه د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیونو د مشرانو د جرګې د غړو څرګندونه له تاسو سره شریک کړي. د دفاع وزارت کابل ته د دفاع وزارت وی کابل ته د هند راغله پلاوی یو ځل بیا افغانستان سره په خپل امنیتی همکاریو ټینګار وکړ. د دې وزارت وان جنرال ظاهر عظیمین ازادي راډیو ته ویل چې د هند او افغانستان همکاري د لاسلیک شوی ستراتیژیک سند لمخه دوام لري او هیڅ ستونزه پکې نشته. همدا اوس اسد الله الدین له کابل په دیړه په سټوډیو کې دی او په دې باندې رپورټ اوروي.
که څه هم د دفاع وزارت څرګنده نکړه چې کابل ته له هند څخه راغلي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په کومو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وی ویل هند له افغانستان سره د لاسلیک شوی تړون مرستو ته ژمن دی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کابل ته راغلي هندي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په خپل دوامدار همکاري ټینګار وکړ.
هینی له افغانستان سره یو ستراتیژي توافق املا کړی دی. په دې توافقنامه په چارچوب کې همکاري ادامه لري په ټول ارسګانو کې، مخصوصا د امنیتي پارسه کې. د امنیتي پارسه کې یو هیئت افغانستان ته راغلل او یو خبر اترې درلودل. اوس تر افغانستان او هند ترمنځ د دې توافقنامه په چوکاټ کې د همکاري په واره هیڅ مانع وجود نه لري. زموږ امنیتي همکاري ادامه لري.
افغانستان له هند سره په 2011 میلادي کال کې د دوامدار اړیکو یو سند لاسلیک کړ او د دې سند په یو برخه کې راغلي چې هند به د افغان ځواکونو د سمبالښت، روزنې او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی نږدې 2 میاشتې وړاندې هند ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو وغوښتل چې له افغان ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي. خو وروسته د هند بهرنی چارو د وزیر سلمان خورشید له قوله وویل شول چې هند په دې موقف کې نه دی چې افغانستان ته درنې وسلې ورکړي. خو د دفاع وزارت چارواکي افغان ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول یو اساسي اړتیا بولي او وایي چې حکومت د دې اړتیا د پوره کولو هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي افغان ځواکونه په موجوده وسلو او تجهیزاتو نشي کولای د هیواد د دوامدار دفاع او ساتنې ضمانت وکړي.
ما در قسمت تجهیزاتی که فعلا جوابگوی نیازهای امنیتی باشه مشکلی ندارین، اما به خاطر از اینکه بتانیم در آینده ها در چارچوب دکترین دفاعی افغانستان از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و نوامیس ملی خود دفاع کنیم، بعضی چالش هایی که در قسمت قوای هوایی دارین یا قدرت آتش داریم باید اینا رفع بشه.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې له افغانستان سره د هند پوځي همکاري به له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خراب کړي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان له افغانستان غوښتي چې له هند سره خپلې اړیکې پای ته ورسوي. کارپوهان د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونو ته په کتو وایي ښه ده چې افغان حکومت د هند پر ځای له نورو پرمختللو هیوادونو څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دا اسدالله لودین په رپورټ کې مورې دل چې د دفاع وزارت وایي کابل ته د هند راغلي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتي همکاریو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د بهیر د چټکولو په احتمال غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه تازه رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې ولسمشر اوباما له افغان جمهور رئیس حامد کرزی سره په اړیکو کې ډیر مایوس شوی دی او دا نا امیدي د طالبانو د قطر د دفتر د پرانستل کېدو پر سر د اختلافاتو له امله اوس زیاته شوې ده. له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې د زیاتو امریکایي عسکرو ویستل او یاده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکا هیڅ عسکر پرې نه دي. په دې اړه احمد تکل د ولسی جرګې له غړي شکري بارکزی سره خبرې کړې. مېرمن بارکزی وایي
کوم رپورټ چې خپور شو البته دا اول ځل نه دی چې د ولسمشر کرزی او اوباما په منځ کې رابط ټینګل کېږي، خو مګر کله هم دغې سرحد ته نه و رسېدلی چې هغه ټول ستراتیژیک موارد چې دوی مخکې په هغې باندې توافق کړی وه نږدې دی چې د لاسه ورکړو. متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان سیاستوال او په خصوص ولسمشرې ماڼۍ ونشي کولای چې په تېر 8 کلونو کې خپل روابط امریکې سره په دا شانتي تامین کړي چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې افغانستان ته د سولې لپاره او د امنیت لپاره او د ملي نهادونو جوړولو لپاره ښه زمینه برابره شي. او تر اوسه پورې موږ وینو چې هر هغه پرمختګ هم چې متاسفانه د دولت ابتکار نه بلکې د خلکو او د نورو ارګانونو ابتکار و او یا هم د نړیوال ټولنې خپل هغه یو معیاري مورد و چې دوی غوښتل چې په افغانستان کې دا جنګ ته یو سوله ییز پایله وروبخي او سربیره پر دې چې د وتلو تګ او پروګرامې و حداقل دغه ډاډګیرن افغانستان خلکو ته ورکړي او سیمې ته پوهې کړي چې افغانستان نور به یوازې نه وي. خو متاسفانه هغه سیاستونه چې بیا د کابل نه جوړېدل او کوم غوښتنې چې د کابل مخصوص په سیاسي لحاظ باندې بې ځایه غوښتنې زغورته نوم ورکم کېدله، دغه روابط تر ډېره حده پورې ټیټ کړل. زه دا حق ولسمشر کرزی ته ورکوم چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې خپل دریځ په شفاف ډول باندې اعلان کړي، مګر دغه شفاف اعلان دریځ د افغانستان ولسمشر معنی ده خو باید د افغانستان د خلکو سره شریک شي. لکه څنګه چې تاسو ته خبر یا زاد افغانستان دولت د ستر کال مخکې ډیری حالې ځلې وکړلې چې په قطر کې دفتر پرانیستل شي او متاسفانه هغه درې کال مخکې هم زما په یادو چې زه ورسره مخالف هم چې هر هغه دفتر چې د افغانستان په نوم باندې جوړیږي د افغانستان په دولت باندې به د مشروعیت پوښتنه وي. مګر دا تهدید چې اوس واشنگتن بیان کړي او دا چې دوی حد ته دې ته راضي شوي دي چې خپل د ټولو عسکر ایستل د افغانستان نه مخکې له 2014 کال څخه چې یعنی هیڅ عسکر پاتې نه شي، چې رښتیا تاسو وایم دا یو نوی ګواښ دی ځکه چې مخکې ما ویل دي چې بهرني سرتیري په افغانستان کې نه تنها یو ډاډګیره نه ده په سیاسي نظامي لحاظ باندې بلکې د دوی اقتصادي مرستې افغانستان د لپاره ډېره ګټه لري. افغانستان ته ډېره ګټه.
سوال هم دا دی، زما سوال هم په همدې باندې و چې د دې موضوع د دغه ګواښ چې امریکا افغانستان ته کوي چې خپل ټول عسکر او ځواکونه باسم او صفر کوم، دا څومره تاسو جدي ګڼئ؟ که دا به د تیرو نورو هغو په څیر بیا هم یو تهدید پاتې شي او عملي به نشي؟
هیڅ هغه تهدید چې دوی کړې وه یا کوم خبرې چې امریکا کړې ده هغه تر ډیره پورې سرته رسولې هم ده. خو زما هیله او غوښتنه همدا ده چې دواړه ولسمشران د دغه ویډیویي کنفرانسونو له لارې نه هغه معضلو ته د پای ټکی کېږدي چې په تیر حد اقل شپږ کلونو کې د کرزي او اوباما ترمنځ باندې دا شخړې په شخصي لحاظ باندې جوړې شوې دي. پاتې شوله دا چې په تر کومه حده پورې پر ځای حد اقل واشنګټن سره به دغه هم یو آپشن په صفت باندې چې دوی دې حوصله وکړي چې 2014 کال کې دننه نوی ولسمشر چې راځي نوی برنامه او پلان سره د هغوی برنامې د امریکې او نورو هیوادو سره په سیاست کې به څه رقم وي.
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او د نیویارک ټایمز رسپانه د دې رپورټ په اړه څرګندونې کولې چې وای امریکا له افغانستان سره د خپلو عسکرو په بیړه وستلو پر مسأله غور کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روزګان ولایت د چارچینو پخوانی ولسوال نن سهار په یو وسلواله حمله کې وشل شو. چارواکي وایي چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. په اړه له قندهاره صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د چارچینو ولسوالۍ مخکنی ولسوال سید رسول خان نن سهار 9 بجې د مرکز ترین کوټ د لومړی حوضې په سیمه کې د دوو وسلوالو موټرسایکل سپرو لخوا ووژل شو. د روزګان د والی ویان عبدالله همت آزادی رادیو ته وویل چې سید رسول خان د تیرو 3 میاشتو راپدې خوا په دولت کې دنده نه درلوده او د یو قومي مشر په توګه د خلکو ستونزې دولتي چارواکو ته رسولې. د همت په خبره حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کمیټلې په غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې په سلګونه قومي مشران د دولت سره د ارتباط په تور د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي.
و امریدل چې د روزګان د چارچینو پخوانی ولسوال نن سهار په یو وسلواله حمله کې وشل شو. اخوا په جنوب کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کوټې شورا وسلوالو طالبانو ته امر کړی چې په هر ولایت کې دې لک تر لګه یو ولسوالۍ ونیسي. چارواکو دغه څرګندونې د جنوب لپاره د حساب ځواکونو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په مراسمو کې وکړې. یو ځل بیا محمد صادق رښتینی.
په جنوب کې د 215 اتل کلي اردو قومندان وایي سش کال وسلوالو طالبانو ته امر شوی چې د دوبي په موسم کې دی لږ تر لږه د جنوبي ولایتونو یو ولسوالي ونیسي. برید جنرال عبدالحمید ورداک چې د سه شنبې په ورځ په جنوب کې د حساب ځواکونو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په مراسمو کې خبري کولې وویل وسلوالو طالبانو ته دغه امر په پاکستان کې د کوټې شورا لخوا شوی. د نوموړي په وینا کې څه هم وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړل خدا پان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې هدف ته ونه رسیدل.
موږ په دغه کې موافقتونه ترلاسه کړي دي. دښمن ته اشکال سوار کړی دی او دا د ښې همانګۍ سبب دا و چې نن سږ کال د اوړي په موسم کې چې د جنګ د موسم په نامه یادیږي هغه مخالفین چې د خارجي مملکتو څخه راغلي وو په سوسو په سلګونو وو هغه شکست وخوړی او هغه خپلو مقصدونو ته چې دوی د شپې ته په شراک فیصله کړې وه چې په هر ولایت کې به یوه ولسوالي دوی ونیسي او خپل حاکمیت به پکې تامین کړي. دوی ونه شوای کولای دوی د خپلو شومه اهدافو سره چې دلته راغلي وو شکست یې وخوړی او بېرته خپلو ځایو ته اوس په تښتېدو کې دي.
په ورته وخت کې د جنوب لپاره د حساب ځواکونو نوی کمانډان ډګر جنرال پاول لکیمړي د افغان او بهرنی ځواکونو پر همغږي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دوی د افغان ځواکونو سره ګډو فعالیتونو ته دوام ورکوي. شاغلی لکیمړي د تورن جنرال رابرټس پر ځای وټاکل شو. دوی وایي زموږ ځواکونه د افغانستان د خلکو سره ملګرتیا ته دوام ورکوي او د دوی د ساتنې لپاره موږ افغان ځواکونه روزلي. ترڅو افغانان پرمختګ وکړي. موږ ژمن یو چې په اوږدمهاله توګه د افغان سرتیرو روزنې ته دوام ورکوو. ژړی میوند، شاولی کوټ او پنجوایي د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو کې پکښې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه فعالیتونه په پاکستان کې د دینی مدرسو په رخصتېدو سره زیات شول.
افغانستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې له پاکستان سره ګډې پولې لري د وسلوالو شمیر او فعالیتونه زیات شوي دي. خو دغه جنرال دا هم وایي چې په یو شمیر جنوب ختیځ ولایتونو کې امنیت ښه شوی او لوی لارې له وسلوالو مخالفانو پاکې شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فرح هیواد وړاندې کوي.
تورن جنرال محمد شریف یفتلی چې د افغانستان په اوو مهمو جنوب ختیځ ولایتونو کې د افغان ځواکونو قمندان دی، وویل سږ کال په دغو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د مخالفو وسلوالو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دی او اوس یې شمیر په دې ولایتونو کې 5000 تنو ته رسیږي. د یفتلی په وینا د نویو وسلوالو ډیر کسان پاکستانیان او چچنیان دي. جنرال محمد شریف یفتلی د افغان پوز د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی دا خبره تایید کړی چې په افغانستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوونکې دینی مدرسې د دې لپاره وتړلې چې د مدرسو زده کوونکې سرحدي ولایتونو ته راولېږي څو د یاغانو په ملاتړ وجنګیږي. جنرال یفتلی زیاته کړه په پاکستان کې د مدرسو د بندولو هدف د افغانستان په امنیتي چارو کې د ګډوډۍ رامنځته کول دي. نوموړي وویل تاسو فکر وکړئ په پاکستان کې 3500 مدرسې شته. کله هرې مدرسې څخه 15 طالبان افغانستان ته راولېږل سي نو شمېر به یې څومره وي او څه به وسي؟ د رویټرز خبري اژانس په وینا پاکستان له 1990 څخه تر 2001 میلادي کاله د طالبانو د رژیم ملاتړ کړی دی. اوس چې د ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان څخه وځي، امریکا ته د افغانستان د سولې د پرمخ بیولو په هلو ځلو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. اسلام آباد د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمی دا خبرې رد کړې چې ویلي یې وو که د پاکستان پوځ وغواړي نو کولی سي چې د افغانستان 12 کلنه جګړه په اونیو کې پای ته ورسوي. جنرال محمد شریف یفتلی وویل په ختیځ ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو پر خلاف د افغان ملي اردو وروستیو عملیاتو په نتیجه کې امنیت ډیر ښه شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغان عسکرو ډیر لږ ملاتړ کړی دی. جنرال یفتلی وویل د وروستیو عملیاتو له کبله ختیځو ولایتونو کې لوی لارې له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي او په دریو میاشتو کې 450 مخالف وسلوال په عملیاتو کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا خلک وایي د حقانی شبکه اوس هم د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه په 5 ولسوالیو کې نفوذ لري. جنرال یفتلی زیاتوي اوس په هغو ولایتونو کې چې د ده تر کنټرول لاندې دي د 150,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي او دا د دې ثبوت دی چې وسلوال په دغو ولایتونو کې فعالیت نسی کولای. افغان قومندانانو یو خبری کانفرنس ته یو پاکستانی ځوان ورغوښت چې د عملیات پر وخت پر پښه ویشتل سوی و او وروسته د پکتیا په یو پوځي روغتون کې بستر و. دغه پاکستانی ځوان خپل ځان حزب الله معرفي کړ او عمر یې 22 کاله وشود. له حزب الله څخه یوه مخابره او کلاشینکوف نیول سوی دی. حزب الله رسنیو ته وویل هغوی موږ ته وویل چې هلته په افغانستان کې کافران دي، ولاړ سي د هغوی پر خلاف وجنګېږي، زه له همدې کبله دلته راغلم. حزب الله ویلي چې له نورو 13 کسانو سره یې پوځي روزنه لیدلې ده او په دغو 13 کسانو کې دی تر ټولو ځوان دی. حزب الله ویلي دي چې د غرونو له لارې افغانستان ته داخل سو او وړاندې له دې چې ټپي سي 15 ورځې په افغانستان کې تېرې کړې. حزب الله وایي چې عام خلکو ورسره مرسته نه ده کړې خو هلته په یوه مسجد کې دوی ته خواړه ورکول کېدل. حزب الله دا هم ویلي چې د دې هیواد نه دی او نه پوهیږي چې چیرې نیول سوی دی. د رویټرز خبري اژانس زیاتوي له ناټو پرته د عملیاتو په ډګر کې د افغان ملي اردو چټکه پرمختیا د ائتلافي ځواکونو قومندانان هیله من کړي دي. دوی په دې باور دي چې افغان ملي اردو د دې وړتیا لري چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د وسلوالو مخالفینو پر خلاف وجنګیږي.
د د مصر موقت ولسمشر وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د امو انتخاباتو لپاره میکانیزم جوړ کړي. دا په ساسه حل کړی چې د مصر د سلفیانو ګوند انور چې له اخوان المسلمین وروسته د دوهمه ستره اسلامي ډله ده وایي چې د مالی پخوانی وزیر سمیر رضوان ورته د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه د منلو وړ دی. په عین حال کې د مصر سیاسي منابع ویلي دي چې د موقت صدر اعظم لپاره سمیر رضوان تر ټولو مخکښ کاندید دی. دا په داسې حال کې ده چې د اخوان المسلمین ډله وایي چې د دوی د پلویانو د تلفاتو شمیر یو 50 ته لوړ شوی او دوی ادعا کوي چې د جمهوري ګارد سرتیرو په ډسې کړي دي. خو د جمهوري ګارد قواوې بیا وایي چې د اخوان المسلمین پلویانو چې په وسلو سنبالو پرون سهار د جمهوري ګارد په مرکز د نوتو هڅه کړه او په مقابل کې دوی پرې ډزې کړي دي. ګمان کېږي چې لوا کلر کړه شوی ولسمشر محمد مرسي د جمهوري ګارد په مرکز کې نظربند ساتل کېږي. په عین حال کې متحده ایالاتو په مصر کې د روان سیاسي بحران په ټولو خو غږ کړی دی چې له تشدد څخه ډډه وکړي او له زغم کار واخلي. دوستانو د مصر د حالاتو په اړه په روان راتلونکو خبرونو کې درته وروستي حال درکو. اوس 2:30 بجې شوې. له فرشتې جلال صاحب د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
لکه نهار رپورټونه وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو یو سرتیری درې امریکایي عسکر باندې ډزې کړې او زخمیان کړې دي. چارواکي وایي پېښنن غرمه د کندهار د هوایي لوا په قومندانۍ کې سوی او افغان سرتیری نیول سوی دي. د امریکا په کابل کې د امریکا سفیر د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په خاطر په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته دې حاضر سي. جیمس کنینګ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي هغه کسان چې بې ځایه پر خپلو مسلمانو ورونو حمله کوي دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشرانو جرګې د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو دا خبرې رد کړې چې وایي که د انتخاباتو قانون د رواني لمریزې میاشتې تر پای تصویب نسی د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې به انتخابات وسي. د انتخاباتو کمیسیون مسؤلینو پرون ازادي راډیو ته وویل چې که د انتخاباتو قوانین د چنګاښ میاشتې تر پای تصویب نسول بیا دوی نشي کولای چې د هغو نویو قوانینو له مخې کار وکړي. سپینې ماڼۍ په مصر کې د تشدد د پراختیا له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې په دوو سیاسي قطبونو ته د هېواد ویش یو خطرناک حد ته رسېدلی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې د امریکا حکومت په مصر کې د تشدد د هرې پیښې او زور زیاتي ته د خلکو د تحریکولو هره هڅه په شدت غندي. په بیروت کې نن چې د حزب الله د ډلې مرکز بلل کېږي درنه چاودنه سوې. د حزب الله د ټلویزیوني شبکې المنار په ګډون د لبنان بیلابیلو ټلویزیوني شبکو د چاودنې له امله د تلفاتو خبر ورکړی او امنیتي ځواکونه وایي چې 15 تنه زخمیان دي. او د اداري فساد په اړه په تر ټولو ستره نړیوال نظر پوښتنه کې موندل سوی چې تر نیمایي زیات هغه کسان چې په دغه سروې کې برخه اخیستې باور لري چې په هیوادونو کې اداري فساد زیات سوی. د شفافیت د نړیوالې مؤسسې ترانسپیرنسي انټرنیشنل په سروې کې دا څرګنده سوی چې د 90% هغه کسان چې پوښتنې ورڅخه سوي دي له اداري فساد سره د جدي مبارزې غوښتونکي دي.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوهنی سو پروګرامونو کور کلی او د لوبر میدان ورسی شي پروګرام ته څنګه شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنه اردن کو سلامونه مې ومني. نن په خار او بازار کې د تشنابونو د نشټون لواجه د خلکو ستونزې وچېړو.
تشنابونه خو بیخي نه ستکم ځاګی دي. هغه یو دی پولیس خستي ماجد تشنابونه دی بس واده غون خار. ته ورته دی چې تم نه د تاسو دی کولا اړي چروره. تم زه شکایت نه پرمې په نوبته ته ولاړ دي.
په دې اکل د خروالې له مسلو کسانو سره هم غږیدل
یو. یو تشناب هم شروع کړ. د سه ساعت کې چې په کلو کلو کې د فکر نیو چې دا شخصي صحاوی هرته کوم شخص راغی ازمو کسي خان هم قات کړ سپله ما چولې او ویل دا زما شخصي ملکیت دی خواله او بس.
ا تر وروستۍ شېبو سره پاتې شئ. تمثیل جوړه هم چمتو شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی د کابل په ښار کې 15 تشنابونه جوړ کړي دي. دا تشنابونه په سیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډیر وي، خو بله خوا بیا عام خلک په تیر هغه کسان چې له کلیو او پنډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنابونه کم دي، یا هم په ځینو سیمو کې ایس نشته، له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
بل ځای کې چې ګورم لکه باغ د بیل چې طویلې داسې په لمبر باندې درېدلې دي، او هلته په 2 روپۍ او 3 روپۍ باندې دومره ټوټه کاغذ تشناب ورکوي. شای هم نه برابری گیدا په سلو زایو کې یو دانه یو تشناب ده لسی باید بیروبار پی نو ډیر مشکلاتو میدی خلکو ته.
ما باندې خپل دا پیښې ویدی دي د دوه ته مشکلات را باندې راغله ده. شو زه راځم کوم ځای ده مال ده ناز تشنابونه خو بیخي نه ستکم ځای کې دي. هغه یو دی پولیس خشتي ماجد تشنابونه دی بسوا ده غون خار ته ورته دی چې تم نه ده چې کی والا اړي چرورا پمزو شکایت نه پر مې سپ نو بته ډول اړ دي. زه مریض یم په حالات مریضی کې ماته او تګي پیدا شي که موږ کې څه وکم او سوال ده ته وزه ده بیرون نه نه ده راځي دروازه مخ ته ورسه چې دا بوې دا منځقه غون په سر نه ولي غون په خدای کا سره طاقت کولای شي.
پروسه کال دغه د نوی کال وو لرمه بادام باغ ته ګردی تکلیف لرم. تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره حالت می خراب شو چې درته هیڅ ویلې نشم. ډیره زیات حالت می خراب شو نو زما دغه د شاروالۍ نه دغه ایله د کابل ښار کې بازار کې په هر کوڅه کې دغه مغازو سره څنګ کې دغه ځای کې چې تشناب نه خزنه د پر جوړ شي.
نوی زرانه و لپاره کنارا بدرو نستا او نوی مردانه و لپاره استا نو دغه خواهش دی موږ داده که دغه غم دی خلق و خوری او دغه مشکل دی خلق و رپسی طول دی خار پا آر گوٹ که زگر زیدل ام پار جایی که پار اصایی که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دی خلق و دا بایده دا سرپسی. و سلام.
مجھے ٹول کابل قسم گھر سے پتہ خوش جمع تو زلدم دو سنم کو تشنہ بو تم نن بو
بیا ام اغا سرای پتہ خوش جمع تے چھ چات معلومات تو چھ پتہ خوش جمع کو تشنہ بدا کہ چات معلومات نی اغا بو پلان چا کڑی
یا با طرف تو جو ام نہ چھ تابی گنو سبو کو
ٹیکسی نہیں سما ڈاک تو شرمی گا پڑگی تو گور گی رہے تو گور نور خالق لمن پشا واڑی جاتی شرم مرم نہ لگے مکھو شرمی کو جاتی نس کی پیس چس پوسٹ لگے دلائی تشناب نہیں جاتی خام خان مٹر کی ملانے بوجھی دیوال تم کی
خلکو شکایتونه د کابل ښاروالۍ د طرح او تطبیق د ریاست له رئیس الحاج ډیپلوم انجینر محمد یاسین نیازی سره شریک کړل. هغه وویل چې دوی د منی چې په کابل ښار کې نظر د خلکو ګڼې ګوڼې ته 15 تشنابونه کم دي، خو دوی د اوس لپاره هم دومره توان لري. هغه به دا هم راته وایي چې دوی په کوم سیمو کې تشنابونه جوړ کړي دي.
که فکر وی دا تشنابو ته ضروری وای دا عام خلک ضروری شته یا نشته دا د ضرورتو په اساس جوړو. فرضاً په نای اول کې موږ سینما پامیر کې چې مزدهم ساده جوړ کړي، په تیمور شاهی کې چې مزدهم ساده جوړ کړي، بارانا کې موږ جوړ کړي، باغ خازي کې چې مزدهم ساده هم تجارتی ساحې دی هلته هم جوړ کړي، عین قسم په افغانانو کې موږ جوړ کړي، په خشتي کې جوړ کړي، دا مزدهم ساحې دی. پارک زرنگار کې موږ جوړ کړي، پارک نوروز کې، د مزان کې موږ جوړ کړي، په پارک دیبوري کې چې هلته خلک ماشومان خزي د مازیګر لخوا هم راځي، او پارک شهرنو جوړ کړی مارکیټ میوه کې.
د پغمان اوسېدونکی ابراهیم خیل وایي ځینې کسان بیا سره لدی چې تشنابونه ورته نږدې هم وي نه ورځي، داسې ځای کې رفع اجت کوي چې لویه لار وي.
که سپینګیری کزوان بیاد بده بیره موافق پله ګنډواز کې هلته کینې سارا ګشته خوشحال خان تره تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شه ټول داسې به نظافت ډېر به نظم داده دا چرسان د سیم کې چې پراته ده پوله دوی خو بالکل توجه نه کوي. خدا صحیح خلک هم توجه نه کوي. ولا داسې د ابرو دیزه سره مې ده چې پله پېژنم باډي ګارتون سره تا ګرځیدای وخت هر زمینه د مراد خانه یې سکه دلته کې نه سره ما هیڅ هم تا ته چوکته وي.
یو خود د تشنابونو لپاره د وسایلو د اخیستلو مالي ستونزې دي، بل په اکثره ځایونو کې دولتي ځمکې ځینې خلکو په زور نیولي، نه پرېږدي چې هلته عامه تشنابونه جوړ شي. محمد یاسین نیازی وایي چې داسې هم شوي چې جوړ شوي تشنابونه بیرته وران کړي.
کابل ښار کې د ځمکې لږ مشکلات لرو، اکثرا دولتي ځمکې تصرف شوي دي یا غصب شوي دي او یا هم اکثر ساحو کې شخصي املاک دي. موږ باید د تشناب لپاره ځای استملاک کو بیا جوړ کړو. په ډېر ساحو کې نور هم په نظر کې لرو چې جوړ کړو. 91 کال کې دوه درې ساحو کې موږ د تشنابونو جوړولو اقدام وکړ چې یو یا دوه ساحو کې جوړ کړ. په نای پین کې یو ساحو، په بل نای کې یو ساحو، په پل محمود خان کې چې ډېر مزدحم ساحه ده هلته اکثرا عابرین تجارتي ساحه غوندې ده چې ډېر خلک ورته ځي. تشناب نو یو تشناب هم شروع کړ په 91 کال کې. داسې ساحه کې چې په کلو کې د فکر نه وي چې دا شخصي ساحه وي. هلته کوم شخص راغی ازموږ سیخان امقات کړ، سپله ما اچولی و، ویل دا زما شخصي ملکیت دی، خواله یې وبسته. موږ د ملکیت لږ مشکل لرو په کابل ښار کې. اکثر خلک په داسې ساحو کې چې هېڅ تر ګمان ونه کړي چې دا د شخصي ساحه دی، بیا شریک حواله ورته بستلی. ډېر برنامه لرو، تقریبا دېرش څلوېښت زیاد و کم نور تشنابونه په ټول ښار کې د ټول ناحیو په سطح باید جوړ شي. اوس اکثر ساحو ته چې موږ تثبیتوو چې دغه ملکیت دولتي دی، د کادستر قطعه شته، وخت بیا ورته خلک قوالی بستلی وي. داسې مشکلات اوس په داسو کلو کې په ښار کې پیدا شوی، په میلیونو جریب ځمکه خلک غصب کړي. دغه سې مشکل د ملکیت سره موږ مواجه یو، کنه موږ برنامه هم لرو ورته. دونران هم تمویلی چې تشنابونه جوړ کړو په ښار کې.
د خلکو په وینا یو خو عامه تشنابونه کم دي، بل د لږ شمېر چې فعال هم دي دومره چټل وي چې د انسان زرنده غوړي له هغونه کار واخلي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي په ځینو ځایونو کې بیا له نورو ناپاکیو سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي.
کوم اوبه چې دي په دغه غولي باندې وراچوي، د خپله کوم چې دغه محافظین یا مسؤلین دي، نور داسې نه دي شوي چې دوی مثلا هغوی ته داسې پوډرس که کار باید ورته واخیستل شي، استفاده وشي، هغه پاک پرېمینځل شي، ځکه چې که هغه پاک پرې نه مینځل شي هلته مچان راځي، هغه د انسان لپاره مضر دي. یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې اوسېږي. مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري، خو چې اسګاه دوه اسګاهغې خوا لاړی، هسه هغه شو څه مشکل ورته پیدا کېږي. نو دا چې مشکل ورته پیدا شه، دی مجبور ده چې خپل مشکل رفع کړي. د هغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی، په شرط دې چې د نظافت په نظر کې وساتل شي. اکثره خلک دي جوړې کې فقط هغه منافع ته خوشاله وي چې هغه ګټه ترې واخلي، خو دې باندې بیرته څه مصرف نه کوي. مثلا د شارناو په پارک کې ما لیدلې دي چې ورشي دا اوس هم چې ګورې وضع ډېره خرابه ده. بل د موږ په خلکو کې یوه بې نزاکتي شته. په دیوالو باندې هغه څه لیکلي دي، د دروازو د تشناب باندې هغه څه لیکلي دي چې له عقل د انسانه بیخي وتلي. دا شی باید دغه عوام خلک مراد کی، او دوی دغه نظافت دغه څوک چې د چختن دي د نظافت مراد کی. دا ډېره ښه خبره ده. شای دوشمشری زیارت سره دی، خو بیا هم نسبتا خېدی بد نه دی. عمره کوم قسم سره چې زوایم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي، هغه سینه دي. ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل پودر اس کاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا دیده د غولای پاک شي، خې منظم وساتي، پاکي کې چې د ته مچان را داخل نشي. که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی، هغه د انسان په خلو باندې کینی، په پوزه کینی، په وجود باندې کینی، دا مرزونه انسان ته پیدا کوي. نو نظافت ډیره ضروری خبره.
ځینې کسان بیا د تشنابو سیل چې په ډیره سختي برابر شوی خرابوي. د ننګرهار اوسیدونکو عزت الله په نظر د انسانیت نه لري کار دی.
یو خبره خدا چې دوه دغه کمودونو د وړو ذخیرو سره کوي چې موجود دي، چې فضله مواد ځان سره ویسي، دغه سره احتیاط نه کوي، هغه په ډېر لنډ مهال کې هغه د منځه ځي. او بل خبره داره چې اکثره دې ته فکر نه کوي چې مثال د خبرې کم زیاتې معذرت د پاره تعین شوی دی، کنه هر ځای کې چې زړه غواړي هلته دغه خپل معذرت رفع کوي. بل داره چې دغه کم توکي چې دو تنه استفاده کوي، هغه په سم ځای باندې چې هغه ځای چې ورسره ټاکل شوی هلته باطله دنګانې ښیدي چې باید هغې کې واچوي، هغه هم بې ځای دې خواته خواته غورځوي. باید هغه څوک چې دغه استفاده کوي، هغه د اوبو د ذخیرې نه باید په سمه توګه باندې استفاده وکړي. بل هغه د معذرت ځای وپېژني، داسې فکر ونه کړي چې ولاد ازه دلته را داخل شوم هم دازه یمه نور وزم بل څوک نشته. نور خلک هم راځي هلته استفاده کوي، باید هغو د خاطر هم دا شی په پام کې ولري چې هغه کاشتشناب چې دی هغه بې ځای ونه غورځوي، هغه کوم ځای چې د معذرت دپاره ټاکل شوی هلته په سم په هماغه ځینې استفاده باید وکړی شي. یعنې دې تعجب نه شته چې څوک راشي او موږ د لاس نه ونیسي او راته وي چې دغه کار دغسې وکړه. نشته، باید تعجب نه اوسي.
په ښار او بازار کې تشنابونه د عامو خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي. که چیرې د هغو وسایل خراب شي، د پاکۍ خیال یې ونه ساتل شي، نو زیان یې بېرته همدې عامو خلکو ته رسیږي. انجینر نیازی، یو ځل بیا.
فرزن تشناب ده سیستم ده برسانی لری آلت مشتان که ورطا چای سیبتیک زلوشندار مک جور کرده آبای تحت الارزی ملاوست نیکی زموک یو همشهری زی یده پیوست چه دیر بیده بیده مافی چی که آخه تشناب آلت استفاده او که حتی ده لوتو نم استفاده که خود به خود آقا بندیگی آلت معذف محافظ لری معذف ده صفایی او پاکاری لپار سلی لری او وقتن فوقتن آقا پاکاری کهی صفایی کهی ده اوبو نه ده هر شی نه باخبر وی منتها دیر مشکل ده چه ټول خاریان کدل ته ننوزی سړی جیب تلاشی کې چې تا لوټ راوړی او که کاغذ تشناب دا نو خاري فرهنګ جوړولو ته ضرورت لري دغه فرهنګ ولري کنه موږ په ټولو تشنابو کې موظف کسان محافظ لرو دا سړی حفظ مراقبت نه باخبر وي چې اوبه شته اوبه نشته موظف په هر تشناب کې یو دوه درې کسان موږ د پاکاري لپاره لرو بیخي دقیق او هغوی وخت په وخت دا پروګرام لري او کوي که تاسې مراجع وکړي حتمن هلته به وګوري چې یو سړی دی پاس پاس وي دا کار روان دی لږ مشکل په دغه کې موږ لرو چې ما خپل دا شی لیدلی کمود کې لوټی لیدلی او دا سړی چې په جیب کې راوړی یا په لاس کې راوړی دا نو یو فرهنګ سازی دی د خاریانو ته هم لږ ضرورت شته زموږ هم وظیفه ده د ټولو خاریانو وظیفه ده بالخصوص د مطبوعات وظیفه ده چې خاریان ته تفهیم شي چې که بالفرض یو تشناب یو ساحه کې شته خو ټول هغه ساحې خلک ترې استفاده کوي دا هغو ته سهولت دی که بالفرض تشناب دې ساحه کې نه وي یا مسدود شي یا وران شي خود په خوده دغه ساحې خلک به په تکلیف مواجه شي او دا ضرورت چې عاجل ضرورت د خلکو د ورته به میسر نوي عامه ملکیت دی او د عامه خدمات لپاره دی ټول خاریان زموږ مکلف دي چې د عامه شتمنیو د حفاظت لپاره توجه ولري او موږ د خلکو نه دا غوښتنه کوو دا خواهش لرو احترامانه خپل عامه ملکیتونو ته توجه وکړي ولو که یو سړی ورته نه رسیږي د خدمت لپاره خو زموږ د ټولو مال دی هغه د ټولو خاریانو مال دی هغوی باید ورته متوجه وي
او سمسی ټوټه روپ تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې روژه ماتی ته څو ډول خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي
خزی چه شوی؟
دغه دای دلته یم
او وخت دا سودا وخت لرنه
ستړی مسی ورور
اوی خور او بخه تا ته خو میز فکر نو ستړی مشی
زه پوسم چې ډیر ستړی سوی سودا دیم ډیر راخسته ده
دا بامیه دادیم تور بنجان دم رومی
او سړی او دا روژه ګوره دادی تا سودا ګوره دیدینه زه چی شی پخه کما
ولی او خزی خو سودا ده بنجان رومی تور بنجان بامیه راوړی می دی نور چی راوړم
دغه دوه شی زه پخه کم
نو نور چی شی پخه خو بس ته کنه هغه غوخه می پرون راوړی تا هغه پاتې ده
و سړی درته می چلی ګندنه راوړی چې پیرکی کوم
او خزی څه ضرورت ده کاش کې خو خوړل شي به خور او راس پاتې په در سرخان باندې
د دسترخان چې سپیره دې مې نه خوکیږي
او خوري زه دې دغه خزی سره څه وکم
ما هم ورته نیول دي چې ودا د چی شي وای
واخوري اوس خروجه ده یو درې څلور رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلور رقم د فیرنی او د بلاو بتر نه نو روجه سړی نیوای سي
نو ته په روجه کې د دوم له شان خوړلای سي
نه خوړای خو نه سم
غورځوي خو شي کنه
نو څه ضرورت دي چې دوم له پخوې
لاس رقم پوخه او کاش کې وي خوري
الا چې ته وخت دوه رقم خوړه اضافه نه خوري کیش
هم دغه پخه کا به چې روژه ماته شو بیا به زه تا ته وایم چې څومره دی وخوړه
په دې نهسه چې روژه سو بس نو لس رقمه خواړه په دسترخان تیار کړه دا خو هم ګناه لري هم اسراف دی چې کوې
اوس نو ښه سو خور ورور یوې خوا ته سوه اوس نو زه څنګه وکم
ته داسې وکړه دغه شیان مې چې راوړې همدا پاخه کړه ماښام کې به بیا دا فیصله وکړو خوري چې څومره وخوړل شو څومره پاتې شوه بیا دې چې روژه ماته کړه بیا دې چې هر شي ته زړه کېدو ماته وایې زه درته راوړم
بیا به زه په هغو ماښام کې پخوم
زه پوهېږم چې ته یې نه غواړې نه یې خو دې خوراک او نه یې راباندې راغواړې هغه دې غوښه شته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ماښام کې خبرې کړو
ښه صحیح ده سړی زه به د تاسې دواړو خبره ومنم اوس لاړ شه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي
ښه دا دی لاړم
وس وروره مستې هم ورته راوړه
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لښه ولا
یا په دالان سواله
وو باندې لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
پر اسمنه
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
پورتي خبرونه د آسیا په څلورم دور سالون دننه لوبو کې د افغانستان ورزشي کاروان د برونزو د دریو مډالونو د ګټلو وروسته د دوشمې په ماسپخین افغانستان ته ورسید. د لوبي فصل کې په لسو ورزشي رشتو کې د ټولې آسیا د هیوادونو ترمنځ د جنوبي کوریا په اینوچین کې وشو چې افغانستان په دریو رشتو سنوکر، مویتای او فوټسال کې لوبغاړي ورلېګلی وو. افغانستان له دغو لوبو څخه د مویتای او سنوکر په برخو کې درې مډالونه ګټلي دي. کرکټ د یو ځانګړي مضمون په توګه د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شو. په تعلیمي نصاب کې د کرکټ د شاملېدو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو ارګانونو چارواکو ویل ورسته لدی به کرکټ په ټولو ښوونځیو کې د یو رسمي مضمون په حیث په نظري او علمي ډول تدریس کیږي او په مسلکي ډول به پراختیا ورکړل شي. د یوشتمی پیړۍ په نوم د ساحلي فوټبال یو ټیم د دیرشتې لومړنۍ دور سیالۍ وګټلې. د ساحلي فوټبال تر سره کوونکي روحلا دستګیر ازادي راډیو ته وویل د دې سیالۍ په پایلو کې چې د دوشنبه په سهار وشوه د یوشتمی پیړۍ ټیم د اردو ټیم ته درې د دوه په وړاندې پایلې سره ماته ورکړه. دا سیالۍ د شپاړسو ټیمونو ترمنځ د ګول پروژه کې د دوه اونیو لپاره روانې وې چې په پای کې دوه دیرش غوره څیرو د کابل منتخبه ټیم ته لار پیدا کړه. او پر روانه اونۍ کې د ټینس نړۍ تر ټولو معتبره لوبې په برېټانیا کې د اندیموري او مارین بارټولی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. انګریز اندیموري د نارینه په برخه کې د سربستاني نوواک جوکوویچ په ماتولو سره د اتلولۍ خپله کړه او فرانسوي مارین بارټولی هم جرمني سبین لسیس کې ماته کړه څو د اتلولۍ جام وګټي. درنو ریدونکو د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د ریپورټونو په لور. په اول کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ او د پوهنې وزارت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې لمخې کرکټ د یو ځانګړي مضمون په توګه د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شو. د غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی دی او په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی چې په ګډه به واورو.
دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شوو ورزشونو تر څنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه سیرو معرفي کول وي. دا هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ موږ لرو تربیت ته موږ ځوانان په سپورت باندې رغدي کو نو موږ به په اکاډمیک ډګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت، همې توسعه او همې د لار ځلیدا لپاره زمینی مساعد شي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دا بورډ د هیواد په سلور ډیر شولیتونو کې ورزشي سانګې لري او شاوخوا یو لک واتیا زره ځوانان پرې بوختي. سورز مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړ چې د افغانستان کرکټ ټیم په رسمي توګه د آسیایي هیوادونو د کرکټ په ټیمونو کې شامل شو او د کرکټ د نړیوالې شورا دویمه درجه غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هڅه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمي نصاب جوړ شي.
تدریسي مواد جوړولو کې به د ریاست تربیت بدني د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي تر څو دې ته د نصاب چمتو کړي او ان شاء الله دا کمیټه به دواړه ستونه سره یو ځای کینو او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو تر څو د تطبیقي پلان وړاندې کړي او پی کار وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ټیم په لږه موده کې او لږو امکاناتو وکړای شول چې د کرکټ په آسیایي مسابقو کې د پام وړ بریاوې خپلې کړي. دا ټیم په تیرو لسو کلونو کې څو ځلې د آسیایي هیوادونو د کرکټ له سیالیو څخه په لومړۍ درجه هیواد ته راستون شوی دی.
د آسیا له څلورم دور سالون د نن لوبو کې چې د کوریا په قربتو بوښوي افغانستان د برونزو درې میډالونه وګټل او د دوشنبه په ماسپخین محل دغه لوبغاړي برته کابل ته ورسیدل. په سنوکر او مویتای کې دغه درې برونزو میډالونه د افغانستان په نوم ګټل شوي دي. ابراهیم صافی په دې اړه راپور راکوي.
د نړۍ له اولمپیکي لوبو وروسته د آسیا له تر ټولو مهمو لوبو څخه چې دا ځل د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ د جنوبي کوریا په قربتو بوښوي افغانستان درې د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی صالح محمد محمدی چې له دې لوبو یې د برونزو یو میډال ګټلی د خپلې بریا په اړه وایي:
موږ کوریا ته شکست ورکو، چاینا ته شکست ورکو، انډیا ته شکست ورکو، بیا چاینا سره موږ راغو مقابله کې، بیا سیمی فاینل موږ هغې لاندې وبایلو.
او خوا د مویتای لوبغاړی نرګس خالقي او بصیر هزاره چې له دې لوبو څخه یې د افغانستان لپاره دوه د برونزو میډالونه ګټلي خپلې بریاوې داسې بیانوي:
کشور عراق تنسم
ما د خپل عراقی سیاله په ماتولو سره د برونز مډال وګټه. تقریبا یو میاشت موږ په قرنټین کې وو.
قرار گرفته بودیم
حریف اول خدای که از ازبک بود.
خپل لمړی حریف می چې ازبکو مات کړ او لنیک مرغه موږ په دې سفر کې هیڅ کوم ستونزه نه درلوده.
سفر مو بسیار خوشی
و په دې لوبو کې چې لس ورځې دوام وکړ او د میډالونو د ویش ورځې د شنبه ورځ ټاکل شوی و. د 15 آسیایي هیوادونو د لس ورزشونو لوبغاړو له یو بل سره لوبې وکړې. افغانستان دې لوبو ته په سنوکر او مویتای لوبغاړو سربیره د فوټسال ټیم هم سولی خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه.
په روانه اونۍ کې د ټنس نړۍ تر ټولو معتبره لوبې په بریتانیا کې د اندی موري او ماریون برتولی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ټنس دغه معتبره لوبې چې ویمبلډن نومېږي او د انګلستان په لندن کې ترسره شوې، انګریز اندی موري وکولی شول د لومړي شمېره نارینا نوواک جوکوویچ په ماتولو سره دغه اتلولۍ له 80 کلونو وروسته انګلستان ته وګټي. فرانسوي ماریون برتولی هم په پریکنده نتیجو سره جرمني سبین لیسیس کې ماته کړه، څو یې د خپل ورزشي ژوند تر ټولو معتبره جام یعنی ویمبلډن وګټه. په دې اړه پام وکړئ یو چمتو شوی راپور ته. د 2012 کال اولمپیکي لوبو د طلا میډال ګټونکي او د امریکا اوپن ټینس اتل برټانوي اندی موري د انګلستان په قربتوب د ټینس نړۍ تر ټولو معتبره ویمبلډن جام وګټه. اندی موري د رواني اونۍ په یک شنبه ورځ په 14:15 او 14:15 پایلې سره د دریو سیټونو په نتیجه کې د ټینس نړۍ لومړی شمېر نارینه نوواک جوکوویچ له ماتې سره مخ کړ. نوموړي که څه هم له جوکوویچ څخه د لوبې ګټل سخت کار وباله، خو ویې ویل چې دا لوبې د برټانیې لپاره ګټلې او د برټانیې د بریا لپاره یې اتلولي ترلاسه کړې ده. دای وای مال نوواک سره څو څو ځله لوبه کړې، کله چې لوبه خلاصیږي له هر چا یې ګټي. دای د ټنس یو لستر اتلانو دی. دای څو څو ځله د ماتې له حالت هم دراوتلو ورتیا لري او نن یې هم څو ځله د دې کوکه وکړ چې لوبه وګټي او د مال لپاره د لوبې د ګټلو کار سخته کړ. خو نه پوهیږم چې څنګه مې د لوبې د ګټلو چانس پیدا کړ. پوهیږي چې د یو برټانوي په لاس د ویمبلډن د ګټلو لپاره څومره خلکو هیلې لرلې او ما رښتیا کړې. نو هیله کوم چې ټولو له دې لوبې خوند اخیستی وي. د لندن په جنوب غرب کې په ویمبلډن کې د ټنس میدان ته د برټانیې د شاهي خاندان ځینې غړي، د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او د سکاتلند صدر اعظم الکس سلموند د دې لوبې د لیدلو لپاره ورغلي وو. د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دای د موري لپاره د نایټ هود یا د ستایلو تر ټولو لوی توصیفي لقب ورکوي. اندی موري لومړی انګریز لوبغاړی دی چې له 1986 کال راهیسې د ویمبلډن ټنس سیالیو دا معتبره جام ګټي. د ښځینو په برخه کې د فرانسې استازي ماریون برتولی د شنبه په ورځ جرمني ټنس بازی سبین لسیس کی تماته ورکړه او په خپل حرفوی ورزش کې د لومړي ځل لپاره د ویمبلډن سیالي وګټلې. ویمبلډن ټینس سیالي چې د نړۍ تر ټولو معتبره سیالي بلل کیږي له 1900 میلادي کال راهیسې ترسره کیږي. ویمبلډن سیالي له پیل تر اوسه کرا په داسې یو سپورتي تورنمنت اوخته چې د لوبېدو چانس یې هر ټینس لوبغاړی ځان ته ویاړ بولي او په ټوله نړۍ کې تر ټولو تکړه لوبغاړی پکې برخه اخلي. خدرم نو ریدونکو په دې هیله چې درې وړه راپورونه مو اوریدلی وي او له پروګرام څخه مو خوند اخیستی وي. زموږ اوسنی پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو یو څه هیر نکړی چې د ازادي پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب اټ ار اف ار ال ټکه او ار جی ایمیل ادرس تاسو په خدمت کې ده.
دل تانا چه آسمان کی ستوری نری زندگی دے دل مان چه کتاب کی ستوری نری بے خواہش بے منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی ہلتا خار دسرا ہوں سے تو رم دین سے کرو لے بے وسیع